مشاله ډیو په روانو خبرونو کې د خپل قربای اسرائیل مومن سلامونه ومنه وخت د ګرمي 12 بجې شوی په دې غړي کې د نور موضوعاتو تر څنګاوري په پاکستان کې د وکیلانو هرڅال په پوزیشن خلاف اف آی آر درج کېدل د وزیرستاني ځوانانو لخوا مظاهره او په روسي نیمه کې دوا اونیزي پرونی د نړۍ رنگونه او پام کوه اهم لرو خو تر هر څه مخکې ورځو مجید بابر ته چې د سات تازه خبرونه تاسو ته وړاندې کړي.
نن په ټول پاکستان کې د پاکستان بار کونسل په غوښتنه وکیلانو کاربندې اسکړه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د استادی زلمی خلیلزاد او د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیشن د مشر ترمنځ ملاقات شوه. د لیبیا د سره صلیب ادارې د میډیټرینین سمندرګي نه د دوه شپېتو پناه غوښتونکو مړی راوستي. تفصیل نن په ټول پاکستان کې د پاکستان بار کونسل په غوښتنه وکیلانو د کاربندیز اعلان کړی. دا کاربندیز د سپریم کورټ د دوو قاضیانو قاضی فائز عیسا او کریم آغا خان پر ضد د هغو حکومتي ریفرنسونو پر ضد کیږي چې پکې په دغو قاضیانو د مالی اساسو د پټولو تور لګول شوی. تېره ورځ په اسلام آباد کې یو وکیل عبدالرحیم مشال ریډیو ته په دې اړه وویل
مطلب پاکستان سخت بدنیتی سرا شوی دی.
په دې اړه د وکیلانو تنظیمونو مخکې هم احتجاجونه او هړتالونه کړي او د حکومت نه یې غوښتنه کړې چې دا ریفرنسونه دې واپس واخلي. د خیبر پختونخوا د انتخاباتو کمیشن وایي چې په قبایلي ضلعو کې د 6 جولای د ټاکنو په نتیجه کې د چا په نتیجو کې د چا اعتراض وي نو هغوی د الیکشن ټریبیونل سره رجوع وکړي. د کمیشن ویان سویل احمد تیر ورځ مشال لیډیو سره دا خبره په داسې حال کې وکړه چې په کورما او شمالي او جنوبي وزیرستان کې د صوبایي سملې په ټاکنو کې ناکام شوي امیدواران په نتیجو اعتراضونه لري.
د 30 جولای نه پراسی دا نوټیفیکیشن کېدو والا دی کامیاب امیدوارانو چې دا څنګه اوسي نو هغې سره به دغه نوټیفیکیشن هم توقع ده چې مخکې یا بعد دغه نوټیفیکیشن به هم انشاءالله راشي. قانوني لاره اختیارول پکار دي. دوی سره چې چا سره ثبوتونه دي نو چونکې دې لپاره الیکشن ټریبیونل هغه دی متعلقه فورم دی بالکل دی هغې کې خپل اپیل یعنی خپل کیس رجسٹر کولی شي.
د جولای په 6 په قبایلي ضلعو کې د صوبایي سملې په 14 څوکو ټاکنې ترسره شوې چې پکې د دوه ښځو په ګډون 215 اتیا امیدوارانو برخه اخیستې وه. د پاکستان سرکاري ریډیو وایي چې د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان او وزیر اعظم عمران خان ترمنځ دا ټلیفوني خبرې شوي. د ریډیو له مخه په دې خبرو کې په افغانستان کې روان د سولې د بهیر ترڅنګ په دوه اړخیزه همکارۍ او د هند د انتظام لاندې د کشمیر په صورتحال خبرې وشوې. اردوغان په دې خبرو کې په پاکستان کې په دې نږدو کې په هغو ترهګریزو بریدونو د غمرازۍ څرګندونه وکړه چې پکې ولسي وګړي او امنیتي سرتیري وژل شوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې د جامع سولې پاړې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیشن له مشر شهرزاد اکبر سره ملاقات کړې ده. خلیلزاد پروند جولای په 16 په ټوټر لیکلی چې په دې کتنه کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیشن په خوانې مشر سیما سمر د جنبش اسلامي ګوند مرستیال عبد الله قرلک او د اسلامي حزب د سیاسي کمیټې غړي امین کریم هم وو. خلیلزاد په دې اړه په یو ټویټ کې لیکلی خشم چې د یوې جامع سولې او چې څرنګه د 300 کلونو د لاسته راوړنو حفاظت وشي په اړه خبرې وشوه. هغه د دې خبرو نور تفصیل نه دی څرګند کړي. دا د افغانستان د سولې په اړه د خبرو لپاره د خلیلزاد اتم رسمي دوره ده. هغه به د اگست لومړۍ نیټې مشورې او خبرې جاری وساتي تاکل شوي چې په دې منځ کې یو وار قطر ته هم لاړ شي. د لیبیا د سر صلیب اداره وایي چې د دوی کارکونکو د میډیټرینین سمندرګي نه د دوه شپېتو پناه غوښتونکو مړی راوستي دي. امدادي ادارو د جولای پر 15 ویلي ول چې د ماشومانو په ګډون 150 پناه غوښتونکي پسله هغې لادره کړي چې د لیبیا په سواحلو کې د دوی یوه بیړۍ ډوبه شوې وه. دغه د پناه غوښتونکو بیړۍ یورپ ته روانه وه. د ملګرو ملتونو د مهاجرو د ادارې مشر فلیپو ګرانډي دا پیښه په میډیټرینین کې د سخت کال تر ټولو ناوړه غمیزه بللې. د ایران انقلابی ګارد وایي چې تیر ورځ د عراق سره په پوله د یو شمیر انقلاب ضد یاغیانو سره په انخطو کې د دوی یو سرتیری وجلی شوی. د ایران نیمه سرکاري اجانسونو د ایران د انقلابی ګارد له قوله ویلي چې د کوردستان صوبې په سرواباد سیمه کې پوله ساتونکي سرتیری د انقلاب ضد ډلو سره مقابل شول او وجنګېدل. راپورونه وایي چې په دې انخطو کې د انقلاب ضد کسان وجلی شوي او جوبل دي چې شمیره نه ده معلومه او د دوی د پام وړ وسلې تباه کړل شوي دي. راپورونه زیاتوي چې د انقلابی ګارډ یو سرتیری په دې نښتو کې جوبل شوی و چې روغتون ته د وړو پر مهال یې سا ورکړه. یاد سیمه کې مخکې هم د کوردي ملیشا او ایرانی ځواکونو ترمنځ انښتې شوي دي. دا خبرونه تاسو د مشال لیډیو ناوړی. روس غواړي چې په هیواد دننه د انټرنیټ د مهمو کمپنیانو بهرنی ملکیت تر 30% پورې کم کړي. دا د هغو حکومتي ګامونو برخه ده چې غواړي د حکومت واک په آنلاین کمپنیانو سخت کړي. د جولای په 26مه د واکمن حکومتي ګوند یونایټډ رشین سره تعلق لرونکي یو غړي انټن ګولکن په پارلیمان کې په دې اړه یو بل جمع کړی چې پکې د یانډاکس او میل رشیا په شمول د بهرنیو کمپنیانو د ملکیت کچه د راکمولو خبره شوې ده. میل رشیا د روس د ټولنیز میډیا د دوو لوی برخو مالکیت لري او یانډاکس چې په یورپي هیواد نیدرلینډ کې رجسټر ده د هغې د 15% شیئرز کاروبار په نیویارک سټاک ایکسچینج کې کیږي. د مشال د خبرونو پای او سبا تاسو د موسم حال او کرنټو به د احمد الله ناوري.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 159 روپۍ اتیا پیسې اخیستل کیږي او 178 روپۍ دیرش پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 198 روپۍ اتیا پیسې او 199 روپۍ اتیا پیسې. یو ایرو 180 روپۍ 50 پیسې او 188 روپۍ 10 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 43 روپۍ 40 پیسې او 43 روپۍ 70 پیسې. یو سعودي ریال 42 روپۍ 50 پیسې او 42 روپۍ 70 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 94 پیسې او 1 روپۍ 90 پیسې او 240 شپته ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 201 شپته ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وست موسم حال د موسمیات محکمه وینا تر مخه راتلونکي چلی حساب کې د پیښور او بنو په یو نیم ځای کې د باران امکان دی او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 4 او کم نه کم 25، په بنو کې به زیات نه زیات 2 او کم نه کم 26، او په کوټه کې به زیات نه زیات 26 او کم نه کم 30 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوردل. تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو .com هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې د نورو موضوعاتو تر څنګ اوري، نن وکیلانو په ټول پاکستان کې هړتال اعلان کړي. په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو د مشرانو په ګډون د شاوخوا 1900 کسانو خلاف اف آی آر درج کړل شوی. او د وزیرستان د ځوانانو ټولنې د یوې مظاهرې له لارې له حکومت غوښتي چې علي وزیر او محسن دول دې زر تر زره خوشي کړي. او د اورګزو اوسیدونکو وایي د امنیتي ځواکونو لخوا د سولو پر گاډو د بندیزونو له کبله له ستونزو سره مخ دي.
50-60 گاڑی ټوپ اورګزو کې رجسٹر دي. نور به دغه گاڑی بیا کا په خبر ته راغلی یا کوار ته راغلی په کلی کې دوه گاڑی نه چې څوک پکې مریض راوړي.
او په روسي نمای کې دوا اونیز خبرونه هم له رول مشال لړیو سره اوسه. اوس د خبرونه لومړی موضوع، د پاکستان بار کونسل په خواستنن په ټول ملک کې وکیلانو کاربندیز اعلان کړی. دوی له حکومت غواړي چې د سپریم کورټ د جج قاضي فایز عیسا او د سند های کورټ د جج کریم خان اغا پر ضد درکل شوی ریفرنسونه دی بیرته واخلي. حکومت په دې دوو ججانو تور پورې کړی چې په بهر ملکونو کې یې شتمنۍ پټې کړې دي. نو باید چې د دوی پر ضد کاروایی وکړل شي، خو د ججانو بیا دغه تورونه رد کړي دي. نور تفصیل له اسلام آباد د سراج ظهیر په دې راپور کې اورو.
نن د خالی پورز د پاکستان بار کونسل په اعلان د ټول ملک وکیلانو د هړتال یا کار بندیز اعلان کړي. اوی حکومت د دوو سینیئر ججانو جسټس قاضی فایز عیسی او کریم آغا خان پر ضد ریفرنسونه په سپریم جوډیشل کونسل کې جمع کړي، باید چې په سمدستي توګه دغه ریفرنسونه بیرته واخلي، کنی دوی به د احتجاجونو او هړتالونو ته دوام ورکړي. په دې اړه د پېښور هائی کورټ بار کونسل مشر او وکیل لطیف اپریدی مشال ریډیو ته وویل، د حکومت د دې ریفرنسونو دا ماننه ده چې په عدلي بندیزونه لګول غواړي او د فشار لاندې یې راولي.
قاضی فایز عیسی ډېر ایماندار جج دی، ډېر انډیپنډنټ جج دی، اسټابلیشمنټ والو چې ګبراو دي په اسلام آباد کې کنونشن هم دی. د دې لپاره دا موږ خپل احتجاج ریکارډ کړو، وکیلان ټول د کنټري په ټول ملک کې هړتال وکړو، بایکاټ وکړو او د حکومت ته وښیو چې موږ په دې شي خفه یو چې دا انډیپنډنټ او ځانمن ججان چې دي تاسو دا غلط لاره په بددکتۍ د نوکرۍ نه وباسي او د هغې په نتیجه کې تاسو ځان ته لارې خالي کوئ.
همداشان په اسلام آباد کې یو بل وکیل عبدالرحیم خان هم په دې اړه مشال ریډیو ته وویل،
اعلی عدلیه کې چې کوم دوه ججز دي د قاضی فایز عیسی او کې کې هغه د دې خلاف په بدنیتی سره چې کوم ریسن فایل شوی دی فیډرل ګورنمنټ فایل کړی دی، نو په دې حوالې سره مطلب دا چې څومره وکلا تنظیمونه دي یا څومره وکیلان دي په پاکستان کې د دې سخت تحفظات دي او دا وایي دا په بدنیتی سره شوی دی. نن چې کوم ویشتم جولای ده په دې باندې به په ټول پاکستان کې
دروان کال د مئی په میاشت کې وفاقی حکومت د صدر ڈاکٹر عارف الوی په ذریعہ د سپریم کورٹ د سینئر جج قاضی فائز عیسی او د سندھ ہائی کورٹ جج کریم خان اغا پر ضد په سپریم جوڈیشل کونسل کې حکومتی ریفرنسونه جمع کړي وو چې پکې یې پدوی طور پوری کړي وو چې دوی په بهر ملکونو کې شتمنۍ یا اساسي پټی کړي او د دوی پر ضد د آرټیکل 209 تر لاندې کاروائی وکړي شي. بل پلو جسٹس قاضی فائز عیسی دغه تورونه رد کړي او دای به اساسه ګرځولي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو.
اردوونکو، پنجاب پولیسو د لاهور په مال روډ د اپوزیشن ګوندونو لخوا په جلسه کولو د مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند مشرانو په ګډون د سلګونو کسانو ضد اف آی آر یا ابتدایي راپورونه درج کړي دي. د یادونې دا چې مسلم لیگ نون د لاهور ډیپټي کمشنر ته پر 25 جولای په مال روډ د جلسې کولو لپاره تحریري درخواست ورکړی وو، خو انتظامیه ورته اجازه نه ورکړي. د براسال کې دا چې پاکستان اپوزیشن ګوندونو د جولای 25 د انتخاباتو کال پوره کېدو په مناسبت تور ورځ ومنځله او جلسې وکړي. د دوی وینا وه چې تور ورځ په تېرو انتخاباتو کې د درغلۍ او بیا د تحریک انصاف په مشرۍ د حکومت د ناسم اقتصادي پالیسیو ضد مانځي. په عین وخت کې د اطلاعاتو لپاره د وزیر اعظم سلاکار فردوس شکاوان ویلي، ګوند او پلویانو یې یاد ورځ د منن او احتساب ورځې په توګه ومانځله. تفصیل د احمد الله په دې راپور کې.
متحده اپوزیشن ګوندونو د جولای په 25 د ملک د نورو ښارونو په شان د لاهور په مال روډ او د ګوند نورو غړو نه علاوه د پیپلز ګوند قمر زمان کایرا هم ویناګانې وکړې. د جلسې وروسته د لاهور پولیسو د شهباز شریف، جاوید هاشمی، خورم دستگیر او قمر زمان کایرا په شمول د مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند ځنې نورو مشرانو او شاوخوا 2000 نامعلومه کسانو پر ضد دوه بیل بیل اف آی آر درج کړي چې پکې د دفعه 144 خلاف ورزي کول، د اولس املاکو ته نقصان رسول، مال روډ د هر قسمه ټریفیک لپاره بندول، د پولیسو پوستو ته نقصان رسول او اولسی ځایونو کې د بینرو استعمال کولو نه علاوه یو شمیر نورې دفعې شامل کړې دي. د ذکر دا چې مسلم لیگ نون د لاهور ډیپټي کمشنر ته په 25 جولای په مال روډ د جلسې کولو لپاره تحریری درخواست ورکړې وو، خو انتظامی لخوا اپوزیشن ته په یاد سړک د جلسې کولو اجازه ورنکړې شوه. خو بیا هم متحده اپوزیشن په مال روډ خپل جلسه وکړه چې مشري په قومي اسمبلی کې اپوزیشن لیډر شهباز شریف کوله. د پاکستان تحریک انصاف د حکومت مخالف ګوندونو د جولای 25 د ورځې په توګه ولمانځله او وینا یې وه. یو کال وړاندې هم په یاد نیټه شوو عامو انتخاباتو کې پراخه درغلي شوې وه او د احتجاجونو د لارې اولس وایي چې حکومت ورته منظور نه دی، خو انتخاباتي کمیشن او حکمران ګوند بیا د تیر کال انتخابات پاک او رڼه بلي او حکومت وایي اپوزیشن ګوندونه خپلې غلاګانې او درغلې پټولو لپاره جلسې جلوسونه کوي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
د وزیرستان د ځوانانو ټولنې یوت اف وزیرستان پرون د جولای پر شپږویشتمه د یوې مظاهرې له لارې له حکومت غوښتنه وکړه چې علي وزیر او محسن دوړ دې زر تر زره خوشې کړي، ګیلي نو دوی به احتجاجي تحریک پیل کړي. دوی د شمالي وزیرستان په مرکز میرام شاه کې د پرس کلب مخې ته راټول شوي وو او د حکومت او پوځ خلاف یې شعارونه اهم ورکړل. خو بل پلوه د شمالي وزیرستان یو لوړ پوړي چارواکي له مظاهرې وروسته د نوم نه ښکاره کولو پر شرط مشال ډو ته وویل د محسن دوړ او علي وزیر خلاف عدالتي کاروایی روانه ده او دوی یې د خوشې کولو توان نه لري. تفصیل د نجیب عامر په دې راپور کې ورو.
د وزیرستان د ځوانانو ټولنې غړي وایي حکومت ته په قومي سملې کې د شمالي او جنوبي وزیرستان استازي محسن داوړ او علي وزیر خوشی کړي کنه دوی پراخ احتجاجي تحریک پیلوي. دوی دا غوښتنه د جولای پر شپږویشتمه په میرام شاه کې د یوې مظاهرې پر وخت وکړه. دا مظاهره چې په لسکونو ځوانانو پکې برخه واخیسته په میرام شاه کې د خبریالانو د ټولنې د دفتر یا پریس کلب په مخ کې ترسره شوه. د وزیرستان د ځوانانو د ټولنې جنرال سیکرټري وقار احمد مشال لډیو ته ویل حکومت ته د اگست تر درېمې نیټې علي وزیر او محسن داوړ خوشی کړي.
د ریاست نه دا مطالبه کی چې میش کیم پرلیمانی غړي دي، دا ډیره د شرم خبره ده چې میش دواړه پرلیمانی غړي په جیلې شي دي او د میش نمائندګون په جیلې شي. اخر کړې میش نمائندګي دا سه کو میش دا ویي چې په 3 اگست باندې دا دې فوري رهایوشي یې دنه بدل را کسی نه کوجه کین کسی نه دي کنه نو یو حالت په بیا داسې زوی تلوټي چې مزید میش در نه په احتجاجي باندې مجبور شي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ دوه مشران او قومي سملې غړي محسن داوړ او علي وزیر د مې په شپږویشتمه په شمالي وزیرستان کې پر یو پوځي چیک پوسټ د برید لپاره د خلکو د هڅونې په تور نیول شوې دي. دوی دا تورونه رد کړي دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ د پلویانو او وکیلانو په وینا د علي وزیر او محسن داوړ د ضمانت لپاره په بنو کې د ترهګرۍ ضد عدالت کې د پنځشنبه په ورځ اورېدنه وه چې د قاضي د رخصتۍ له وجې د اګست تر درېمې نیټې وځنډېدله. د وزیرستان د ځوانانو د ټولنې یو بل غړي ګل سادات په پرونی مظاهره کې د وینا پر مهال وویل حکومت ته بار بار د عدالتي کاروایي د ځنډولو لارې د علي وزیر او محسن داوړ د خوشی کېدو مخه نه نیسي.
همیشته غریه ستا د الټیمیټم ورکوي چې ګوره د علي وزیر د محسن داوړ چې دا غته دغه میرم شاد خوروي مشرون دي دغه ته تاریخ په تاریخ دای ته پراډ ورکوي تاریخ په تاریخ دای تا ورځ بدلاوي کاتوس ګردار تین کې تین تاریخ پرې تو دا یا ریلیز نه کړل دای تو خلاص نه کړل نه دا د وزیرستان خلک وي اته نو سوال بایکاټ کو.
د وزیرستان د ځوانانو د ټولنې مشرانو ویل که حکومت غوښتنې ونه منلې نو دوی به لارې سکولونه او روغتونونه وتړي. خو بل پلو د شمالي وزیرستان یو لوړ پوړي چارواکي له مظاهرې وروسته د نوم نه ښکاره کولو په شرط مشال لډیو ته وویل د محسن داوړ او علي وزیر خلاف عدالتي کاروایی روانه ده او دوی د خوشی کولو توان نه لري.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
په قبایلي سیمو کې د خبر پښتونخوا شپاړسو څوکیو لپاره انتخابات د جولای په شلمه ترسره شول، خو دغه ټاکنو پر نتیجو ځینې اعتراضونه لري. د بعضو سیمو ناکام امیدواران تور لګوي چې په انتخاباتو کې پراخه درغلي شوي. بلخوا الیکشن کمیشن وایي انتخاباتي ټریبیونل جوړوي هغو ته دې خپل شکایتونه یوسي. تفصیل د مجید بابر په دې راپور کې ورو.
د سګنی کال د جولای پر شلمه نیټه د خیبر پښتونخوا په قبایلي ضلعو کې د صوبایي اسمبلۍ د 1400 لپاره د شوو انتخاباتو د ځینو اعلان شوو سرکاري نتیجو خلاف د احتجاجونو لړۍ لا هم روانه ده. د کورمې شمالي او جنوبي وزیرستان ځینې ناکامه امیدواران تورونه لګوي چې په ټاکنو کې پراخې درغلۍ شوې دي. د جنوبي وزیرستان د صوبایي اسمبلۍ له یو سل څوارلسمې حلقې د ټاکنو امیدوار عارف وزیر د جمعې په ورځ له مشال لیډیو سره په خپلو خبرو کې دعوه وکړه چې د دوی د حلقې له ټولو 98 پولینګ سټېشنونو څخه په راوتلو نتیجو کې شپږ اتیا د ګټلې ول او زیاتوي چې د جمعې په ورځ یې د درغلۍ ثبوتونه د مرکزي الیکشن کمیشن په دفتر کې جمع کړي دي.
دا خو دلته بالکل چې کوم درغلۍ شوې دي په درې پولینګونو باندې شوې دي چې دا د دوی خلوال دی. ما په نوې واښ د مخه دس کانفرنس کړه او ما چې په دې کې د موږ تفوزات په دې باندې د اندې روانه ده په یو پولینګ باندې یو لاسو درې وشته په دې کې لیدلای دا یو زر اته دیرش دا په یورپ کې نه لویږي او په بل باندې دا یو زر اته شپته په دې کې لیدلای دا یو زر پنځه څلوېښت فوټ موږ دا وایي چې په دې کې د توکا کړې ده موږ سره ثبوتونه دي او بل دا کوم احتجاج چې کې دا د موږ کومونه کې دا په دې وجه کې چې دا ظلم دی.
همداراز له کورمې او شمالي وزیرستان په انتخاباتو کې ناکام شوي امیدواران هم ورته اعتراضونه لري، نتیجې نه مني، پر احتجاجونه دي او د خپلو غوښتنو لپاره خبري غونډې کوي. خو د خیبر پښتونخوا د ټاکنو کمیشن وایي چې د جولای پر شلمه په قبایلي ضلعو کې د صوبایي اسمبلۍ د شپاړسو څوکو لپاره د ترسره شوو ټاکنو په نتیجو که څوک هم اعتراض لري نو قانوني لاره دې خپله کړي. د جمعې په ورځ له مشال ریډیو سره په خبرو کې د کمیشن ویان سهیل احمد وویل چې د جولای پر دیرشمه به د کامیابه امیدوارانو رسمي اعلامیه خپره کړي او د اعتراضونو لپاره به د الیکشن ټریبیونل جوړولو اعلامیه هم خبره کړي.
زما په خیال باندې د 30 جولای نه پراسي دا نوټیفیکیشن کېدواله د کامیاب امیدوارانو چې دا څنګه اوسي او هغه سره به دغه نوټیفیکیشن هم توقع ده چې د مخکې یا بعد دغه نوټیفیکیشن هم ان شاء الله راشي. قانوني لارې اختیارول پکار دي. دوی سره چې چا سره ثبوتونه دي نو چونکی دې لپاره الیکشن ټریبیونل هغه دې متعلقه فورم دی، پراپر فورم دی، بالکل دوی هغه کې خپل اپیل یعنی خپل کیس رجسٹر کولی شي چې الته دې لار شي نو دوی بیا د وکیل په تھرو باندې بری خپل کیس پیرویو کی او هغه به پرسو کی د چرچکن ثبوتونه دي بالکل هغه احمد هغه عدالت مخې ته راوړي.
د قبایلي ضلعو د رجسټر ډوټونو ټول شمیره 2.8 میلیونه وه چې پکې د شلمې جولای په ټاکنو کې سکم و نیم لکو خلکو خپلې رائے کارولې وي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
په ورځو کې ځای اوسیدونکي وایي د امنیتي ځواکونو لخوا د سورلو پر ګاډو د بندیزونو له کبله له ډېرو ستونزو سره مخ دي. دوی وایي د دې بندیزونو له کبله نشي کولی چې پر وخت تګ راتګ وکړي یا خپل رسمي کارونه ترسره کړي. په سیمه کې یوازې هغه ګاډي سورلۍ وړي او راوړي شي کوم چې له پوځ سره درسي وي. دا د دوی وینا ده. دوی دا هم وایي چې په چک پوستو دې نرمي وکړل شي. بلخوا چارواکي وایي دوی کوشش کوي چې دا بندیز ختم کړي. تفصیل د تاریخ ورځی په دې راپور کې ورو.
د اورګزو مدني فعالان غوښتنه کوي چې په سیمه کې د سورلو پر ګاډو دې بندیز اوچت کړی شي. د ماموزو د داري اوسیدونکو او مدني فعال بلال الدین اورګزی وای هلته یوازې هغه ګاډي پر پوستو پرېږدول کیږي کوم چې له امنیتي درو سره اندراج دي. بلال الدین اورګزی زیاتوي که دغه بندیز اوچت کړو نو نه یوازې دا چې سفري ستونزې به حل شي بلکې له دغه سره به هلته ورته کاروباري موقع هم پیدا شي.
هغه ګاډي تل شي چې د کوم ګاډي پهلو نه رجسټریشن وي دا الته کمشنر شو اوس خو مخکې خوتی پی او هغه ملکان تصدیق کوي بیا دلته د ارمی کومي ادارې دی هغه ګاډي نمبر ځان سره نوٹ کی سیر دا ګاډي تک را تک وی شي صدا ختم کړی شي د مو علاقې په ترقی وکي خلک براشي کاروبار بزنس په پکې شروع کی.
د سامي اوسیدونکو محمد الیا سورکزی وای په سیما کې یوازې اندراشیو ګاړو ته د سولو وړلو او وړلو اجازه د ورکولو له دغه پالیسي سره د ځای اوسیدونکو عمومي ژوند سخت متاثر دی. په کار ده چې حکومت دې د دوی خبره ومني او ضربته زره دا بندیز دی ختم کړی.
دغه ګاډی بیا بل څوک نشي بوتللی نه هغه ډرایور ورور بوتللی شي نه بل څوک بوتللی شي نه حکومت نه موږ دغه مطالبه ده چې خدای دې پر دغه رجسټریشن دې هم ختم کړی شي ځکه چې ګاډی کوم چې فسټونری په ګاډی دي چې کیږي خدای دې رجسټریشن 50-60 ګاډی ټو پاور اگزی کې رجسټر دي نور به دغه ګاډی بیا کا په خبر تر راغلی یا کوار تر راغلی په کلی کې دوه ګاډی نه څوک په کې مریض راوړي یا دې کو چې ساته سخت ایمرجنسي وي چې سره رجسټر ګاډی نه یا رجسټر ګاډی په کلو کې وي موبایل را بيتاب نه کیږي بیا خلکو ته ډېر تکلیف دي.
که څه هم پر ګاډو د بندیز پړه پوز او یا نور امنیتی ادارو تر اوسه سند دی ویلي خو د ځلې تنظیم دا دریز دی چې هلته دای سکیورټي صورتحال لقبله لګول دي. موږ چې کله په دغه اړه سینیټر له اورنګزیب اورنګزیب سره خبرې وکړې نو د هغه دا وینا وا چې سمو دا وړاندې د پوز له مشرانو سره خبرې شوي او هغه ورته دا ډاډ ورکړی چې په تګ راتګ کې هلته پر خلکو څومره هم بندیزونه دي هغه بل لري کولی شي. سینیټر اورنګزیب دا هم ویل هلته پر چک پوستو به هم نرمي راوستلی شي او څوک به هیڅ نه زورول کیږي.
کارڈ مارٹ سسٹم ارت ختمو پوه شوې خپل علاقے ته هر سړی تلی شي او د دې لپاره به ان شاء الله تاسو ته څو ورځې کې عمل معاشي مکمل اډونه نوټیفیکیشن به جاری شي
په ورځو کې یو شمېر علاقے داسې دي چې ترته کې تر پوځي عملیاتو وروسته خلک ورته واپس ورغلي دي خو هغوی د تړل شویو لارو په چیک پوسټو د تلاشیانو او داسې نور بندیزونو او سختیو له کبله ډېر په تکلیف کې شون په تیرولو مجبور دي په 2010 کال کې هلته پوځ د وسلوال طالبانو پر ضد عملیات پیل کړل چې له کبله تر څلوېښتو زرو زیات کورنۍ بې کوره شوي وو طارق ورغسه مشال ریډیو پېښور
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستې شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شي
مشال ریډیو داسې ولیکه
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ
مشال ریډیو ته وګورئ امریکا تر پاکستاني وزیر اعظم له تازه دورې داسې ښکاري چې د واشنگټن او اسلام آباد ترمنځ د بې باورۍ فضا تر یوه بریده ختمه شوې او دواړه هیوادونه ظاهرا د یو بل سره کار کولو ته تیار معلومیږي خو امریکا د پاکستان پر وړاندې خپل دریځ یو څه ځکه نرم کړی چې عمران خان ولسمشر ډونلډ ټرمپ او نورو امریکایي چارواکو ته باور ورکړی چې د افغان سولې پروسه کې به له زړه همکاري کوي او همدارنګه ځینې نورې ژمنې یې اهم کړي اوس د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ویلي وخت رسېدلی چې پاکستان خپلې ژمنې عملي کړي نجیب عامر دا موضوع له شنونکو سره څېړلی چې پاکستان به په خپلو وعدو وفا وکړی شي او کنه
یو شمیر شنون کی وای پاکستان به دا اوسنه فرصت چې امریکای سره اړیکی مخ په خکې دودی للاس ور نکړي او پوره حسابوي چې د افغان سولې په پروسه کې د مرستې سره سره هغه ټولې ژمنې پوره کړي چې وزیر اعظم عمران خان امریکا ته د سفر پر مهال د ولسمشر ډونلډ ټرمپ او نورو امریکایي چارواکو سره کړي دي د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې مورګان اورتاګوز هم د جولای په 15مه په واشنگټن کې په یو خبري غونډه کې ویل چې د امریکایي چارواکو د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان ترمنځ د لومړنۍ لیدنه وه چې د دواړو خواوو د مشرانو ترمنځ د اړیکو جوړولو ته لاره هواروي اوس موږ ګڼو چې د دې لومړنۍ لیدنې پر کامیابۍ د پرمختګ لپاره وخت را رسېدلی دی زه دلته د وزیر اعظم عمران خان لخوا د شوو ژمنو څخه د یوې ذکر کول غواړم چې ویلي دي هڅه کوي چې طالبان د افغان حکومت سره خبرو ته وبلي موږ په افغانستان کې سولې ته ژمن یو موږ ګڼو چې دا یو مهم پرمختګ و د دې تر څنګ یو شمېر نور مسایل هم و چې نه یوازې د ولسمشر بلکې د بهرنیو چارو د وزیر سره هم د پاکستاني وزیر اعظم د ملاقات پر مهال مطرح شول نو اوس وخت رسېدلی چې د هغو لیدنو او ژمنو پر اساس پر مخ ولاړ شو پاکستان په داسې مهال امریکا سره ژمنه کړې چې د افغان سولې په پروسه کې مرستې کوي چې د امریکې او طالبانو ترمنځ په قطر کې مخامخ هم خبرې شوې او د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د افغان سولې د پروسې لپاره ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد یو وار بیا د افغانستان څخه پر لیدنه بوخت دی د زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ تر اوسه د خبرو و پړاوونه ترسره شوي دي د پاکستان د سیاسي چارو کارپوه متقاعد جنرال طلعت مسعود د امریکا سره د پاکستان د وروستیو ژمنو په اړه مشال لري
دیکھیے پاکستان کی تو قیادت ہے خاص طور سے سری قیادت
د پاکستان مشرتابه چې پوځي او ملکی دواړه لوري پکې شامل دي حسب کوي چې پر افغان طالبانو چې هر څومره ممکن وي فشار واچوي چې د افغان حکومت سره خبرو ته کینی خدا هم باید په یاد وساتل شي چې ضروری نه ده چې د طالبانو د مشرانو د پاکستان د حکومت نظر دی سل په سلو کې یو شان وي
طلعت مسعود وایي پاکستان ډیر ځله طالبانو ته خی مشورې ورکړي خو هغوی پرې عمل نه دی کړی نو به کتل شي چې هغوی تر کومه حده د پاکستان خبره مني نوموړی وایي پاکستان به خپله پوره هڅه کوي خو که طالبانو یې خبره ونه منله نو زیات نه زیات دا کولی شي چې له خپلې خاورې طالبان او مشرانې وباسي د پاکستان د سیاسي چارو یو بل کارپور رستم شاه مومن بیا وایي امریکا ته د وزیر اعظم عمران خان روستي سفر په اسلام آباد د واشنگټن بې باورۍ کمې کړې دي
زما خیال چې دې دورې په نتیجه کې یو دا کار وشو چې د امریکې چې کوم شکوک شبهات وو نو پاره کې ډیر زیات کمیر راغی. اوس د امریکې انتظامیه چې کوم ده هغه کېدی شي پاکستان باندې په راتلونکو ورځو کې دا تور به ونه لګی چې پاکستان یو طرف ته یوه خبره کوي او بل طرف ته بله خبره کوي، او دا کېدی شي دا چې کوم ده د اعتماد کې چې کوم کمی و هغه د دورې په نتیجه کې کېدی شي چې هغه ختم شوی، هغه اعتماد بحال شوی.
رستم شاه مومن وای پاکستان چې کومې ژمنې کړې له هغه په شا کېده نشي، او داسې ښکاري چې په خپلې پالیسۍ کې به ژور بدلون راولي، ځکه چې د امریکا سره اړیکې چې تر یو بریده ښې شوې نه به غواړي چې یو واري بیا دې خراب شي.
دا نجیب امیر تاسو راپور وړاندې کوو. وخت شوې 12:00 او مجید بابر هم سټوډیو ته راغلی. راځي چې لږ د خبرو لنډیز وو.
نن په ټول پاکستان کې د پاکستان بار کونسل په غوښتنه وکیلانو د کاربندیز اعلان کړی. دا کاربندیز د سپریم کورټ د دوو قاضیانو قاضی فایدی سا او کې کې آغا پر ضد د هغو حکومتي رفرنسونو پر ضد کیږي چې په کې به دغو قاضیانو د مالي اساسو د پټولو تور لګول شوی. د خیبر پختونخوا د انتخاباتو کمیشن وایي چې په قبایلي ضلعو کې د 6 جولای د ټاکنو په نتیجو که د چا اعتراض وي نو هغوی د الیکشن ټریبیونل سره رجوع وکړي. د کمیشن ویان سویل احمد تېره ورځ مشال لیډو سره دا خبره په داسې حال کې وکړه چې په کورمو شمالي جنوبي وزیرستان کې د صوبایي اسمبلۍ په ټاکنو کې ناکامه شوي امیدواران په نتیجو اعتراضونه لري. د پاکستان سرکاري ریډیو وایي چې د ترکی د ولسمشر رجب طیب اردوغان او وزیر اعظم عمران خان ترمنځ دا ټلیفوني خبرې شوي. د ریډیو له مخه په دې خبرو کې په افغانستان کې روان د سولې د بهیر ترڅنګ په دواړو د همکارۍ او د هند د انتظام لاندې د کشمیر په صورت حال خبرې وشوې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازي دلمی خلیلزاد ویلي چې د جامع سولې په اړه د حکومت د بشري حقوقو د خپلواک کمیشن له مشر شهرزاد اکبر سره ملاقات کړی. د لیبیا د سره صلیب اداره وایي چې د دوی کارکوونکو د میډیټرینین سمندرګي نه د ګوش په دوه پناه غوښتونکو مړي راویستي دي. امدادي ادارو د جولای په 15 ویلي ول چې د ماشومانو په ګډون 150 پناه غوښتونکي په ستاهغې لادره کړي چې د لیبیا په سواحلو کې د دوی یوه بیړه ډوبه شوې وه.
دا مجد بابا چې تاسو ته خبرونه لنډیز وړاندې کوو. په دې نومې کې دوه اونیزې خبرونه لرو، پام کوه او همدغه راز د نړۍ رنگونه. خو تر هر څه مخکې راځو د ټوکو ټکالو اونیزې خبرونه. پام کوه ته دغه خبرونه ستاسو لپاره امان الله ناصر او د هغې ملګري چمتو کوي. راځي چې په ګډه وښو.
پام کوه خبرونه او فریادونه.
السلام علیکم ګرانو، یوې خوا ته ګرمۍ او بلې خوا ته ګرانۍ، یو پلو ته مچان او بل پلو ته مچران، وای یو پلو می یار لونګین می پر دا بل پلو کوم پلو تا واوړه مچانان. زه بیا دا وایم چې یو پلو می پلار لوډ شیډنګ می پر دا بل پلو کم پلو تا واوړه مچانان. یو خو لوډ شیډنګ او بل خوا د ټلیفون ډینګ ډینګ، د عشق تیزاب د محبت سیلاب، زړګی کباب کباب، طبیعت خراب و تراب، می جاواں تے کتے جاواں تے منجی کتے ڈاواں. عشق په پیسو شو، محبت په ایزی لوډو شو، یو خوا های های پخوانی بے غرض عشقونه او بلی خوا ته ننني بے کاغذ عشقونه. اغوی به ویل د ملنګې کچکول په لاس کې ګرځو ما یار، وخت د مازدیګر دی دیدنونه ټولوم. نن سبا وای دیدن په ګولې اولا، بس ما په روپۍ اولا. های د پخوا ماشوکې به څومره سیده ساده وي، یو درزن بنګړي به دي ورته راوړل، تر هغه بل اختره پورې به یې دعاګانې درته کولې. د نن سبا د مشینی عشق دې ټکوی، اوس اوس دې د سلو ایزولوډ ور واستولو، نیمه ګنټه وروسته بیا ټلیفون راشي وای ایکسکیوز می لوډ خو لاړو، هوا یې وړلو، نور را اولیږه. چې نور ور ولیږي بیا وای نور را اولیږه. یوی خواهد دا بی روزگاری او بلی خواهد استاد فضول خرچی. های 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 پخوانه زمانه، وای ستا په جدای کې ناراضي خوبونه منې دی ملنګ کړم غړم خیرونه
نن سبا خدای جی لوډونه سره ملنګي
نن سبا خو بس دغه ګانه ویل کېدی شي چې یار په ګرمې کې ناراضي خوبونه ایزی لوډو ملنګ کړم د بابا وهم جیبونه د بابا وهم جیبونه
او دغه رنګه یو در په دره خاک په سره پریشان له سهاره تر مازدیګره نه د جنگ دی نه د ننګ بس دی دی او د ده د موبایل زنګ زنګ دا وخت د توتکو سره موجوده دی نور ته غوږ شئ د عشکونو او ګیلو او جنګونو دې سیلاب ته
یا قربان دا د موبایل موبایل یار نمکړی تاب ملنګړی ملنګړی د دورکشي سنگلونه یا قربان ماتی ویلو ویلو چی جینه یما روست خبر شوم چی لری غط غط بری تونای
یو یو دا عاشق نامراد خود دلتا گانه شروع کری دی
ای تو تکو دا عاشق پا قسمت کی خویا گانه وی او یا بیا پانه وی
پانه؟ سه مطلب
زما پلار د گاډو مستری دی بس چې زه کله د عشق په کشتۍ کې کینم او د محبت و سمندر ته ورلاهو شم نو د دې جور سیچویشن نه یا خو ما د بابا لته او یا بیا نو سولا پانه راایستلی شي چې په تندي ولګي
نه نو تا ته چا وویل چې ته په دې ګرمۍ کې ګرانۍ کې بمباری کې عشق وکړه محبت وکړه
په دې کې هم زما د پلار او مور قصور دی
څه مطلب
زما پلار او مور هم لو میرج کړی وو ځکه ما ته ټول خلک وایي چې نور خو عاشقان دي ته سوپر ډوپر عاشق یې ځکه چې مینه دې په وینه کې ګډه ده
نو نن سبا بیا ستا د عشق ټرک په کومه اډه کې ولاړ دی
های های تو تکو هغه زمانه لاړې چې خلکو به یو عشق کولو نن سبا خو په اتوار نازدانه ده په سوموار ګلدانه ده په منګل توت دانه ده او په بود شاتوت دانه ده
یو یو دا خو د عشق بې عزتي ده د محبت په نامه باندې تور داغ ده ته دومره بې وفا او فلرت یې
خبر از ما له خوا نه ده خرابه توتکو
نو بیا د چا له خوا خرابه ده
د دوی له خوا نازدانه نازدانه نه وه نازک ګل و ګلدانه ګلخان وختلو توت دانه او شاتوت دانه دانې نه بلکې درمیانه وختو ایزي لوډونه او ایزي پیسې په دریاب کې داسې لاهو شوې لکه چونجخه
نه مړه نو تا ته څه ضرورت و چې په دې مفلیسي او بې روزګاري کې دې پیسې ورلېږلې
بس تو تکو اورېدلی دي نه دي چې دل تو بچه ہے عشق اندا ہے زه خویم چې صرف ړون نه دی کوڼ هم دی
نه نو تا دا پیسې د کومه پیدا کولې
تو تکو څه درته ووایم د بابا واسکټ و د بیبی و زوړ کټ و روپۍ به ما یوړې او سهار به د دوی سره کټپټ و
کټپټ څه مطلب
بې وقوفي ظاهره خبره ده چې د بابا د واسکټ نه واردات وشي نو شک خو به زه بیبی ته د دوی به سره دعوه شوه او اصل رقم به زما له لاسه ایزي پیسه شوه
اخه نو کله نیول شوی نه
های های بس څه د قیامت ورځ به توتکو هغه ورځ رنګ یې اتو ونیول شوم
ونیول شوی نو بیا څه د سره وشو
کیدل به نو څه سر خلاص که توتکو له مخه د بابا ډنډه او د شا له خوا د بیبی لوټه وایي ته مونږ د دې دپاره پیدا کړې چې زمونږ په څلوېښتنه پخواني اوریجنل عشقې بدګمانیانې پیدا کړې بس ټک به شو ډنډه به راله په ککرې به ولګېده او پس به شو لوټه به راله په مرکنډۍ به ولګېده
نو دا آغا پس تا بیاسو شو
بس تو تکو عشق رسوا شو بابا وی ازل کورا بس دلتا ما فورن دا شاروخان دا دیو دا سگا ڈائلا گویلو چی پاروں نے کہا مجھے چھوڑ دو لوگوں نے کہا گاؤں چھوڑ دو آپ نے کہا گھر چھوڑ دو ایک دن کوئی کہے گا دنیا چھوڑ دو بس دا ڈائلاگ بے بے اجڑل وے بچے کور میں پریگ دا دا عشق پریگ دا دا محبت پریگ دا چی پیزی لوڈو چلی گی
ہاں نو بیتا پری خودو
کمال کوی زما دا پلار نم ماشک گل دے دا مور نم می ماشک گل دا دا نکن نم آدم خانو او دا نیا نم می درخانے زا عشق پری خودلیشم
ہاں تا وادا ولی نا کوی
وای وادا دل دکھانے کی بات کرتی ہو آشیانے کی بات کرتی ہو نن سبا وعدہ تا تا آسان معاملہ کاری تیار دا ایم ایف معاہدہ دا چنے اصل رقم ادا کی گی انہیں سود پر کی گی
یو یو دا سڑے سوائی
دا سڑے سہی وائی تو تکو تاسو خو الور نہ لری زمون خوا ته خو الور شلو لگو ته رسیدلې دی زه خو په دا ویریږم چې دا موجوده حکومت د پراپرټی سره سره په ولور هم ټیکس ونه لګوي کنه
یو 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 خاوري به ولګوي په ولور به ولي ټیکس لګوي
په هر خوک شي د ټیکس لګولو اعلان دی نه دی اورېدلې هغه که شادي ده که چینی ده او که شیرینی ده بیا هغه هم صرف ولور خو نه دی د زرو تنانو میمانداري ده د ناوې سره پوره درزن ښځې او بیا د هرې ښځې یو پلٹن وڑو کی زکا ما فیصلہ کڑی دا چی نو شادی نو خان آبادی گزارا کوا رسوا شکنی
اخا تما تا دا ہوا ہے چی دا پا پخوا زمانو کی با عشق و محبت او آده بسنگ کے دو
زما بی بی ما تا دا خپل عشق کی سکاوا ویزا چی با کالا هم گدر تتلم نو منگای با می پسر کرلو دلتا با ما منگای پسر کرلو التا با پلارا کستا بابا سا اکل پنچر کرلو او بیا با دا پنچر پا بانا زما دیدن تا ولارو وی پورا میاشتی دا سلسلہ جاری وا یوی خوا تا دا سیکل تیوب او تیر سوری شروع شول او بلی خوا تا دا دا غریب زده بس وی زما یکین راغلنو چی معشوق گلی بس تا دا جون ملگره که سوک ده نو هم دا پنچر سیکل والا ده
ها نو بیا سوشو اظهار محبت اکلنو
پاگلش وی منه دا پخوا پا خلگو کی شرمو آیا و دا نن سبا رنگ خونو چی نیلی دلی نی پی جان دلی پا موبایل آی لو یو بس بیا وای ستا پلار ورغلو زما پلار ته مرکه وکړه زما پلار د ولور ډیمانډ وکړلو ولور خوونه هغه سایکل په ولور کې کېږدلو بس الله الله خیر سره بس بیا دی بابا کار شروع کړلو ما به غرمه روټۍ ورته راوړله او دغه ګانه به مې ورته ویله چې ما په مانګې کې آلو چې راوړي دي نه یار راشه کمر دي نه شابه راشه کمر دي نه بی بی بابا تلا دیر نازه کمردین ویلو دنن سبا ده فیسبوکی و ایزیلوڈی عاشقانی خواشک تا پا نامه وی
ها نو بیا
نو بیا دی زما پا بارا کی سخیال ده
چه مطلب؟
مطلب دا چی یا خود محبت واده راکا که آغا نوی نو در رکشه کرایه راکا که آغام نوی نو در ایزیلوڈ خرچه راکا
ها دمر نیزده او پاسانه غالی
اخ ظالمی خمر دیکھڑا ما وی خرچا راکا وعدہ راکا پیسے راکا تا خلطا ہو دیکھا راکڑا
نوگرانو عشق غمزده کرو او محبت پا دیکه کرو او ریدنگو کستازو هم چه عشقی مسئله وی نو عاشق علی خان رسوا سه موجوده ده مشورت ری ناخستله شه ده تلیفون نمبر ده 000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000- جوابونه. اید عاشقان و رہنما خاغل عاشق علی خان رسوا دے عشق و زما بیڑا پیڑا تیلا نیلا و پیلا ٹھول غرکل نخوب راجی لوگ ختم شوا لیوے افتی نمی روٹے ندخوڑ لی
شکر وکا ظالما زمون پمل کی تر ٹولو لوئے مسئلہ در روٹے دا اگا مسئلہ ستا حل شوا پاتے شو خوب نو اگا خمونگ تم نرازی چی راشی ماشی می چی چی بیا راشی بجلی لارشی گرمی می وخوی
یاره عاشق علی خان وای عشق یو ځلی کیږي زما خو دا څلرویشتم ځل دی چې عاشق سویم
نو دا خو ښه خبره ده په دې خبره خفه ولې یې
یاره خفه په دې یم چې د هغوی د خوا هیڅ ریسپانس نشته
ښه ریسپانس نشته نو بجټ دې سو ایښی دی عشق ته
یاره بجټ وچیرې خزانه خالي ده
خزانه خالی ده چه دا چه خزانه خالی وی دا عشق خانه خالی وی بند که تلیفون زمونگ جای داد پا که نیلام شو او دا عشق غواری اغم پا فریکی آو پام که پام که چه بیا فون و نکی بند که فون
مشال رادیو ته وګستئ زه تاسو کوربه اسلام مومن تاسو د ټوکو ټکالو اونیز خبرونه په هم کوا واورې دا اوس هم لجمنی سره سم واره رسیدلې د بلی اونیز خبرونه د نړۍ رنگونه د خبرونه چې تاسو پکې د ساينس فلم او نړۍ نور خوندور معلومات اوریدل شي کوربه ګولې یزدې دا مشال اړ اونیس پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربه ګل آیا سلامونه ومنه هله لارم چې روغ جوړ او آباد وي دا نور پروگرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مدرته د نړۍ لر بره معلومات راغون کړي دي نو لومړی تاسو خبرونه چې سپوږمۍ ته د انساني میشن 50 کال پوره شوي دا د ټکنالوژي په ډګر کې تر ټولو لویه کامیابی ګڼل کیږي د 1969 کال د جولای په 14 مستور مزلې نیل آرمسترانګ بوز آلډرین او مایکل کونز په اپالو میشن کې په 11 منټو کې مدار ته رسیدلي وو د دې سلو ورځې وروسته نیل آرمسترانګ او بوز آلډرین د سپوږمۍ په سطح قدم ایښودی وو په هغه وخت کې سټیرن 5 یو قوي راکټ ګڼل کیدو چې سپوږمۍ ته ستور مزلې لیږلی وو د هغه راکټ وزن 27 ټنه وو په لندن کې د مصر فرعونونو 13 نسل د یو بادشاہ غلا شوی او نیمه مجسمه په ریکارډ 950,000 ډالر باندې نیلامي شوې ده دا د فرعون خاندان بادشاہ توتن خامن مجسمه ده خو له برنه ماته شوې ده د رویټرز خبري ایجنسی تر مخه د مصر چارواکو دا نیلامي غیر قانوني او متنازع ګرځولې ده د دوی په خبره د توتن خامن مجسمه د مصر له عجایبګره غلا شوې وه د لندن په آکشن هاوس کې د دې نیلامي په اړه په عربي میډیا کې ډېر راپورونه راغلي ول او دای فراډ ګرځولې دي خو اکشن هاوس د مجسمې نیلامي په اړه د مصري چارواکو خبرې رد کړې دي د توتن خامن دا مجسمه له کاڼي جوړه ده او داسې ګومان کیږي چې شاوخوا 3000 کاله مخکې جوړه کړل شوې وه دا مجسمه په نامکمل حالت کې ده او یوازې سر یې په خپل حالت کې دي دا مجسمه 90 سانتي متره ده دا په 1900 کال کې له مصر نه په غیر قانوني توګه لندن ته وړل شوې وه د برتانیا ګارډن ورځپاڼې په خبره د مصر چارواکو د نیلامي مخکې اکشن هاوس ته یو لیک استولی وو او خپل اندېښنې پکې څرګندې کړې وې په نړۍ کې مړ سمندرګي تر ټولو نمکین تالاب دی د دې لویدیز غاړه کې اسرائیل او ختیځ کې اردن دی دا په وچه کې له سمندر سطح تر ټولو ټیټ ځای دی چې 1400 میټره دی د دې ترڅنګ دا د نړۍ تر ټولو ژور نمکینی اوبه هم لري چې په 300 میټره کې دي د دې تر ټولو خاص خبره دا ده چې په دې ځای کې شیزونه او خلک نه ډوبیږي بلکې د اوبو په سطح ګرځي په ټلویزیون او انټرنیټ د لارې د انسانانو ترمنځ تر سره کیدونکې مختلفې لوبې خلک ګوري خو اوس به د روباتونو د فوټبال نړیوال کپ سیالي کیږي د نړۍ له دیشتو هیوادونو څخه روبوټ د آسټرالیا سیډنی ښار ته لیږل شوی تر څو هلته په نړیوال جام کې ګډون وکړي کارپوهان وایي چې دا ډول سیالي به روبوټ جوړوونکي وهڅوي چې تر پخوا ډیر او ښه کار وکړي د یو روبوټ جوړوونکي د بی بی سی نړیوال سروس ته ویلي چې پخوا به روبوټس یوازې پاس ورکولی شو او شوټونه به یې کول خو اوس روبوټس به په خپل واک
کنټرول او په ستراتیژي سره لوبه کولی شي، خو لا هم د لوبې پر مهال د روبوټس د غورځېدو په څیر یو شمېر ستونزې موجود دي چې باید حل شي. د دې مشینی فوټبالرانو بل ستونزه دا ده چې د دې مقابل لوري ګول په سمه توګه نشي پیژندلی او کله ناکله خو ان په خپل ځان ګول وهي. روبوټ جوړونکي ډاډ ښیي چې تر 2050 کال پورې به داسې روبوټ جوړ کړي چې د نړۍ د انسانانو تر ټولو پیاوړې فوټبال لوبډله یې هم سیالي ونکړي شي. د امریکا د خلایي تحقیقاتي ادارې ناسا پر هغه تصویرانو څېړنه کوي چې کیوریوسټي خلایي ګاډي له مریخ سیارې څخه ورلېږلې دي. په دې تصویر کې یو مرغه له الوتو په حال کې لیدل کیږي، خو د یو اف او محققین دا ادعا کوي چې له دې عکس داسې ښکاري چې د ناسا ستور بیړۍ یا کیوریوسټي خلایي ګاډي د مریخ په ځای بلې خواته تللې ده. د برتانیې د اکسپرس ورځپاڼې د راپور له مخې ناسا له 2012 کال راهیسې د کیوریوسټي ستور بیړۍ یا روور په وسیله چې د یو موټر هومره غټه ده پلټنو ته دوام ورکوي. د ناسا په همدې اړخیز معلوماتو کې ظاهرا د مریخ د وچې سطح او جیولوجیکي وضعیت څېړنه او همدا راز دا رازونه شامل دي چې آیا په دې سیاره کې کله هم د ژوند اثرات موجود ول او کنه. د جاپان سونی کمپنی اعلان کړی چې تاویدونکي سمارټ موبایل ټلیفون په جوړولو کار شروع کړی دی. د راپورونو تر مخه دا فولډیبل یا تاویدونکي موبایل به د روان کال تر اخره یا په راتلونکي 2020 کال کې وړاندې شي. د دې موبایل ټلیفون په اړه ډېر معلومات مخې ته نه دي راغلي، خو راپورونه وایي چې تر ټولو جدید ټکنالوژي پکې کارول شوې ده چې 5G به هم سپورټ کوي. د دې ترڅنګ په دې کې نور نوي فیچرز هم معرفي شوي دي. اوس د فلمي نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې فلم سپایډر مین فار فرام هوم په دې اونۍ کې هم په لومړي نمبر دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې د 9.5 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم ټوی سټوري 4 دی چې د 3.5 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم کرال دی چې د 10 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې د ریتک روشن فلم سپر 30 په لومړي نمبر دی چې د 70 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې فلم آرټیکل 15 په دویم نمبر دی چې د 2 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې د شاهد کپور فلم کبیر سنگھ په دریم نمبر دی چې د 2.1 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د امریکا هالیوډ مشهوري کمپنی ډیزنی نوی فلم مولان لومړی ټریلر خپور شوی دی. د دې سیریز انیمیټډ فلم په لومړي وار په 1998 کال کې وړاندې شوی وو. د دې سیریز دویم فلم په 2015 کال کې نوښته پر وړاندې شوی وو، خو ډیزنی کمپنی په دې بشپړ فلم جوړ کړی دی. دا فلم د چین یو افسانوي اتل مولان په اړه دی. دا فلم نیکی کارو جوړ کړی دی. په فلم کې ښودل شوی دی چین بادشا امر وکړي چې هرې کورنۍ نه به یو تن په فوج کې شاملېږي چې د خپل هیواد دفاع وکړي. د مولان پلار ناروغ وي نو ځکه هغه په فوج کې شامل شي. فلم مولان به د راتلونکي 2020 کال د مارچ په میاشت کې نمایش ته پر وړاندې کیږي. These are the qualities we see in a good wife. These are the qualities we see in Mulan. It is my duty to fight him. د برتانیا او سپین سینما په شریکه فلم بون ا کینګ لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا فلم د سعودي عرب پخوانی بادشا فیصل بن عبد العزیز په ژوند جوړ دی. په فلم کې د بادشا فیصل چې سبق شاهزاده او په برتانیا کې په سفارتي مشن وو ژوند خودل شوی دی. په 1919 کال کې فیصل په 14 کلنۍ کې انګلند ته لاړ شي. نوموړی د 1923 کال تر 1915 کال پورې د سعودي عرب بادشا پاتې شوی وو.
This morning we learned that Sharif Hussein has conquered Nasir. Sorry, Sylvie.
That's our land.
Al-Malakum! Al-Malakum! Abashirkum al-Shiyukja wa al-Jalab!
I think the time has come for you to come to England.
And Faisal will go.
Faisal has no experience.
Faisal's my son. He's a man already.
Prince Faisal ibn Abdulaziz Al Saud, Ahmed ibn Thunayan, and Mr. St. John Philby, Your Majesty.
Friendship is about respect. Friendship based on superiority is no friendship at all. Let Hussein and his sons govern Mesopotamia and Transjordan, if they have enough support. But leave Arabia to my father. He is the only true leader.
No man commands more respect across Arabia than Prince Faisal's father.
د سینما مشهور اداکار جان ابراهیم نوې فلم بټلا هاوس لومړی مکمل ټریلر خپور شوی دی. دا په رښتینی واقعیتو جوړ فلم دی. په فلم کې ښودل شوی چې په 2008 کال سپتمبر میاشت کې د نوې ډیلی جامع نگر کې د مشکوک پولیس مقابله په اړه حقایق وړاندې شوی دي. په بټلا هاوس کې پولیسو دوه مشکوک ترهګر وژلي وو چې د دوی په خبره ترهګر ډلې سره تړاو درلود. په فلم کې جان ابراهیم پولیس والا وي. فلم بټلا هاوس به د اگست په 15 نمایښت لپاره وړاندې کیږي.
गोलियां बरसाने के लिए
सभी बेकसूर विद्यार्थी थे और वे फर्जी एनकाउंटर था.
अभी तक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को सस्पेंड नहीं किया गया है. संजय कुमार इज अ मॉन्स्टर.
जिन लड़कों को आपने मारा वो सारे के सारे स्टूडेंट्स थे. बेकसूर स्टूडेंट्स.
स्टूडेंट्स कहा मैंने, बेकसूर नहीं कहा. एक टेररिस्ट को मारने के लिए सरकार जो रकम देती है उससे ज्यादा तो एक ट्रैफिक पुलिस हवलदार एक हफ्ते में कमा सकता है.
दिल्ली से ऑर्डर आया है. नो वॉक्स.
किसे सच सुनना आपको? एक पुलिस वाले से.
चले
कहा?
जीत गए.
इज्जत, फर्ज, देश सब एक चुटकी में धुआं. ऐसे वो चुटकी तो शायद पहले कब की बच चुकी है सर, और धुआं आप सबको सच देखने से रोक रहा है.
نیندی سینما مشهور اداکارانو اکشے کمار، ودیا بالن، سوناکشی سینا او تپسی پانو نوی فلم مشن منگل لومړی مکمل ٹریلر خپور شوی دی. دا فلم د هند خلائی ادارې اسرو لخوا مریخ سیارې ته د منگلیان مشن باندې جوړ دی. هند په 2013 کال په نومبر میاشت کې مریخ سیارې ته مشن لیږلې وو چې د هغې سیارې فضائي څېړنه وکړي. په دې مشن شاوخوا 3.25 کروڑ روپۍ لګښت راغلی وو. فلم مشن منگل به د اگست په 15 نمایښت لپاره وړاندې کیږي.
Copy that. This is Rakesh Dhawan, Mission Control, initiating command for launch.
Roger that. All procedures start.
We are good to go for launch.
19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې معلومات واوریدل. اوس خپل کوربه ګل آیاس ته اجازه ورکړئ. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغې پورې خپل لوی الله مو سپارم.